السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجاش و دی وینه تر دوه بجو په دې غړې کې زبنو شاستا سو قربایم چې پکې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو او په اخري برخه کې به د خلکو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري ورځ چې په سر کې د بوریوال کاکلنا د دې سات تازه خبرونه واوري
نمړی دا مهم خبرونه سرټکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پول نن پادریم ورځ هم تړلې پاتې ده نن له تاجکستان د افغانستان للارې تر ترکمن وبخښي نن له تاجکستانه د افغانستان للارې تر پاکستانه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي او په عراق کې د پرنوي چاودنو د مړو شمیر درنوي تر رسیدلې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پول نن په دریم ورځ هم تړلې پاتې ده د خبر ایجنسی پولیټیکل انظامی چارواکو نن سهار مشال رډي ته وویل چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدی دا پول له هغه وروسته وتړل شو چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پول د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پول د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې تر هغه به دا لاره بند ساتي افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د کورمی ایجنسی په پاړچنار کې له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وجل سوي دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوې ده په پیښه کې یو لستر نور ټپي سوي هم دي دا احتجاج د تیری کې حسینیا لخوا کورمی ته د ځینو شیا مشرانو پر تګ د بندیز پر ضد روانو دا یا تیریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی منی ګولۍ وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلوږي هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل یولس کسان زخمیان شول سهیل شریف صاحب نه دغه غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دغه غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي
د کورمی د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال راډي تول چې دوی په دې اړه خبري نسی کولای نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي په دې پرانستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا د ګډون لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کوي د نوموړي مرستیال ویان جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطرو څخه هر یو کال $50,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوسټ
دا کازا پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او شرقي ولایتونو تیریږي په دې پروژه کې به له قرغزستان او تاجکستان په 1300 میگاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته لیږدول کیږي پر دې پروژه 1.5 ارب ډالر لګښت راځي نن له پېښور د خبر پښتونخوا اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران ورته ولاړ دي دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ای ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالصه وي د رایو اچولو لړۍ نن سهار له 2 بجو پیل شوې او د مازګر تر 15 بجو به دوام ولري ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده په وژل شوو مېرمنو کې د دې کس خپل مېرمن خواښې او یوه ترله شامله ده د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته کړی د پولیسو ځای مشر مشتاق احمد ډي پي خبري اژانس ویلي چې دا وژنې د عزت په نامه سوي دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي تېره اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر 12 زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و پر هغه نجلۍ تور و چې له خپل یو ملګري سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلی شتون لري خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي ډیوډ کیمرون د چهارشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د دوی حکومت نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوال ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو پر وړاندې په جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوال ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنې شوې چې اوس یې د مړو شمیر لږ تر لږه درې نوي ته پورته شوی دی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د ښار د شیمیشتې سیمې صدر په یو سرخلاصي بازار کې د سهار د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه چې لږ تر لږه درې شپېته کسان یې وژلي او تر اتیا زیاتې ټپې کړې دي. په ماسپښین کې بیا دوو نورو موټر بم چاودنو د پولیسو څوکۍ په نښه کړې دي چې لږ تر لږه دیرش تنه پکې وژل سوې. په دې چاودنو کې یوه په شمال لویدیځه ضلع اکادمیه او بله په لویدیځه ضلع جامعه کې سوې ده. په دې دواړو سیمو کې د سنیانو اکثریت دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې ذمهواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګې بریدونه وو. تمه ده چې امریکا به نن په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب او فعالولو اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته له وړاندې خبرداری ورکړی. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا نظام د ایران د بلیسټیک توغندیو د مخنیوي لپاره ضروري دی. روس اندېښنه لري چې له دې نظامه به د ماسکو پر ضد استفاده وسي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب سي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې له رفت انجم څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو ریال په 19.28 روپۍ اخستل کیږي او په 19.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پېښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غلې کې به د غریپورټونه واوري. په تورخم پوله د ازغن تار لګولو په معاملات د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلکېش دوام لري. د پاکستان امنیتي چارواکي وای په پاړه چنار کې د مظاهرینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته کې مرګ جوړ لا وخته خو یو مظاهره کوونکی په دې اړه وای
دوی منی ګولې ورولي مو پر امن احتجاج شکل کې روړ تر وتلږي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول.
د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په بنو کې لویه جلسه کړې خو دغلت میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د نواز شریف په سیر عمران خان هم د دوی لپاره هیڅ اعلان ونه کړ. د ځینې نورو ریپورټونو تر څنګ به د دې غړې په آخري برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه ته اندې هیلې کې واوري چې په هزاره ډیویژن کې د یوې جینۍ د ژوندۍ سوځولو پیښې ته د انساني حقونو کارکوونکي څنګه ګوري.
تبو خدای توبه دا خو دې زناور هم داسې نه کوي. زه خو نه پوښت را کوم فرعون یا جلاد دې د داسې دونه حد پورې ټوچ کیو مړې وکي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار په سر کړکېچ نن په دریم ورځ هم برقرار دی او په ترس کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. افغانستان ته تلونکي مسافر د دې لوجې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او دا راز د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي خلک هم مشکلات لري. په دې حق له نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفری هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګی نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګی په جمعتونو او مارکیټونو کې دیره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
سره دي مرده ډېر مشکلات سره مخ ته مرده حکومت او د خیره موسسه سم دا خواهش دي چې ورور مرسلار خلاص کړي. موږ کوم ورور ګناه ده چې مرده دغه کیږي. ما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي. موږ ورور د دې توان لرو چې برته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مو په سړک پر غاړه تیر کړه ده.
او د کابل اختر محمد وویل:
دا ماشومان او دا زنانه ګرمې وویل یاري را باندې باندې کړي، پیسې مو په خبر کې خاتم کړي، دلته دغه شي کېناسو یاري کړي خسته واغم په پیسې دلته وخوره دا کرینا پوچو چې وسته کولی پوری چې موږ دلیاره خوشیږي.
چارواکی وایي چې نن با یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې تر کیږي او هیله ده چې حل به راووځي. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتی ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوی نو تر هغه به نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې په مرکز پاره چنار کې د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې سلور مظاهره کوونکي وجل شوی او ولس نور زخمیان شوی دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سیمې نور تفصیل زموږ خبريال طارق اورک زهره کوي.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتی ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړه چینار کې د چهارشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړه چینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمانځلو لپاره روان و حالات خرابېدو له امله کورمې ته پر اتک بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلو شي هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول.
د پاړه چینار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیارلس زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغې کې شپږ تنه نوي ځواک سره تعلق لري.
نور معمولی زخمیان وو دسې نه وه لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلنډ ټراما وا یور کې لږ معمولی وو کې سپرفیشل لګېدلی وو
د تنظیم یو بل غړی او دالیزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمانځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
خپل آزاد ملک کې قرباني می ورکړي دي. هغه نام علما کرام اهل سنت او شیعه حکومت یو شابون د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نه حکومت په پټک مستنئی د قابل مزمت
پړچنار کې د دغه پیښې پر خلاف د تحریک حسین علی خوا د ویر اعلان شوی دی. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیښه په سختو ټکو وغندله او مشال لډوله لارې د اوغختل چې ولسی وګړو خلاف عملیات د کېدو د دغه پیښې پلټنه دی وشي.
امن فضا قایمه شوي دی. موږ غواړو چې شرارت جوړ شي، نه غواړو چې امن خراب شي. موږ خپل عوام ته د امن پیغام ورکوو. حکومت مو حکومت منو، آرمی مو آرمی منو. خدال تا چون که سکون زیادای وکرلو غا صرف پولتیکلی وکرلو دهیل شریف سیب نا داغا گختانه کهو و وزیر ازام و صدر نا و بیا کور کماندر نا داغا گختانه کهو زموږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
موږ په دې اړه د برا کور می مرسیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان سره رابطه وکړه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو کراچۍ ته په دغه خار کې د 2001 کال په 12 مئی یعنی نوی ورځ د هغه وخت د خپل چوکۍ نه لري کړی شوی چیف جسټس افتخار چودري روان وو او دغه د استقبال لپاره راوتي خلکو باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې چې پکې د 500 نه زیات کسان وژل شوي وو. په دغه کې اوس هم زیاتره خلک وایي چې د متاثرینو کورنۍ وایي چې دوی ته انصاف نه دی ورکړل شوی. د محمد عمران رپورٹ کیے نور حال اورو.
د کراچۍ لانډي سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوې او د بدن یو لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته و نه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه کړی زما سره بدن شته کې نشته په نه پوهېږم. پکې کالونی ما سبزی مبزی خرڅ کړل خلک ما پیجن سوک یو راشن نه وړي سوک چینی راوړي هغه حساب سره ټوکا پوکا سوک مال مدد راکړي هغه دا تنظیم د پالټو خلک نه دي.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی، څوک چې هم د لانډي اوسیدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دی پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او 9 کاله تېرېدو وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا پوځونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ورشو سمجھ کې څنګه راتله چېره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بلاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو. زی دې ګاډي کې دننه وښتم بیا دې رالو زی دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زی چې څنګه دې غزار کړم جزوم دغه شانتي ولګېدم په مخې مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل د کولو پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم وجلې شوي وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حوالې سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې کوم هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګېدل هم پاغه کې با ګولو باندې خنن تاریخ پورې هغه فایل اکه سي پروت ته هغه وخت کې مونږه د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو اداري دغه هغه د پاره مونږ راوستي هغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر غشته وګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه مونږ ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویما چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلان وو کوم داغه سوق پاغه کې انوالډ وو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایی ډګر په لور روانو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو، خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ بنو کې وی جلسې ته وینا وکړه او یو وار بیا یې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړه. په دغه موقع کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بنو لپاره ځنې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې، خو بې کوره شوي خلک وای څوک هم د دوی د مشکلاتو د هوارولو خبره نه کوي. د عمر دراز وزیر ریپورت کې نور حال اورو.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورتس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل ویناو کې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړې او وی وایل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړې روختون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسلو لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نظمانو لپاره 40 کروڑ نقد روپی او ځنا سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لک کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سا ذکر ونه شو. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتم او چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6,000 روپۍ کم اعلان کړي هغه به جاری کړي. خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر 6,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی وو چې دا کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیسونه ملاو شوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا 1009 پروژې پرانسته کیږي. د دې منصوبې نه وړاندې افغانستان د تاجکستان نه بجلی اخلي، خو دا اول وار دی چې پاکستان د منځنۍ ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا څنګه منصوبه ده؟ د دې لاندې و پاکستان ته څومره بجلی ملاویږي او دا به خیبر پښتونخوا او فاټه لپاره څه ګټې ولري؟ د دې پښتنو جواب ګولیاز په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې.
د پېښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي کله تاجکستان د افغانستان له لارې پېښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هوارې کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازګر مشال اړې توبین تر 2013 کال به پاکستان د کاسا 1000 په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1,222 کیلومتر اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پېښوره رسول کیږي. د کاسا 1000 پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پېښور ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي؟ د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هېوادونو بجلی ورځې پیښور گریډ ته راشي، نو دا به په خپل د قامی گریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب پاکستان تھا پاکستان کا منگلی گریڈ ہو رہی پاکستان کی مالدم بجلی سے راشی پاکستان تک پاکستان کی گی نو داو تک کراچی پورا سسٹم روان دے بجلی راجی اور جتنا مطلب جمی کے الطن تو بجلی راجی اور کی جنتا آئی جنریشن اسٹارٹ بھی لائن میں بجلی کو بھر جی نو چھ بجلی پیخور گیٹ تراشی نو آٹومیٹکلی آپ پاکستان ترا لو دا بجلی تک کم لائٹ کی ضرورت ہے کراچی پورا بجلی تک کی بندہ سسٹم تب سپورٹ میں لاؤ سی
حل تو پیسکو تکنیکی سانگی مشر انجینئر امجد وائی دا پاکستان بریخنا ترسیل او زیر مٹول اسٹیشن لیو بل سرا تھل شبی دی
مثال دا سی والے چھ دا ابو لکا لوی پائپ دے آگتا دا پائپونو جال سرا کنیکٹ کرے دے واڑو واڑو پائپونو تیتلی دی او کم زی کچھ تا تا ضرورتی نو آگل تا نا تا پائپ نو واغشتے شی جی
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزئی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي، خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوائی
دا زر میگا واٹر یا دو زر میگا واٹر خبر آتا ہے چکا مادر آخو پاکستان بس قسمتی دا ہے چکا پاکستان مشاران آگا خلق ہوں آگا ایکسٹرنل لابی زمو و انٹرنل لابی زمو دا آگئی دا پارا کار کولو بدی وجہ مائیں دا پارا انپارٹن سیرے کنی کہ اس زمین میں چلو وبدا کم پروگرام پر 1994 میں کیو ما تیاد دیا بروز میں آگا پلین کتو نو مونگا اس تقریباً 9000 megawatt بجلی و چکم دے من سر ہوا ہائیڈل دے طرف نہ اوغه بدا چې د بجلی چې هغه بدا څلو شروع کو یونټ او څلو شروع کو یونټ په ویل باندې با د بو درې کو یونټ بجلی وا خو هغه نو شو
هلته د پیسکو چارواکي دا پښتنه تر وخ مخ کی بولی چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنۍ او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بېو س اغیز ولري. دوی وای هغه وخت به د پاکستان بجلی تنظیم قامی اداره نپرا نرخونه ټاکي.
او اوس ورزو سواد ته دغلته کې یو پولیس والا داس یو کس نیولی دی چې هغه د ماشومانو په تختولو او د هغوی سره په جنسي تیری کې ککړ دی او الزام دی. په پولیس وایي چې د سره یې یو ماشوم هم په مخه باندې نیولی دی. د سواد نه نور حال په دې هکله زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د منګورې پولیس تانې مشر ایس ایچ او اختروب وایي چې دوی ته یو ورک شوی ماشوم په لاس ورغلی و چې د هغه پلار پولیسو ته رپورټ ورکړو چې زوی تختونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نوتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
اغه خپل اغه کومه شیطانی خواهشات چې دغه په دی باندې پوره کړي. یو کمرې کې دنه موجودو نو چې موږ دنه لاړو نو د سر پکټ کې ماشوم بل موجودو نو چې داغه نوم ته پوښو کوم ستا نوم څه دی نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی نو دی سړی دی دی سړی دی خپل پلار وي چې دا زما پلار دی اورنګزیب. او الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه د ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایری چلیږي چې دا میسینګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن سه 1300 پورې د 1300 کالونه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. دا عکسونه کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شایان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکی هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي هغوی وایي
کم ماشومان د جنسی طور باندې استعمال کری هغوی عمر داسې چې هغې ته موږ نابالغه وایو میډیکلی هغه نابالغه ایمچوري هغې ډېر په اسانه باندې د یا دماغ د یا مایند ڈائیورٹ کی دیشی او دا خلق ډیر خطرناک ثابت دی شي ځکه چې کو دی سبا لوی شي او دی بیا نور خلکو لپاره نقصان دا کول شي ځکه دی په دماغ کې یو شی پروت دی نو دی خلکو بیا نفسیاتی علاج ډیر ضروری دی. دین علاوه مور خپل لپاره کار دی په خپل ماشومان باندې نظر ساتي آیا د انټرنیټ غلط استعمال هونه کی د موبایل غلط استعمال هونه کی.
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکې دوه نور تنان هم نیولې شوې دي او عدالت نه دغه کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د ماسپخین نیونی مبجه شوه د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې پاتې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. د پوله له هغه وروسته وتړل شوه چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې تر هغو به دا لاره بنده ساتي. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې امنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چانو وجل سوی دی. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوې ده. په پېښه کې یو لستانه نور ټپې سوی هم دی. دا احتجاج د تحریک حسینیه لخوا سوی چې کورم ته د ځینو شیا مشرانو پر تګ د بندیز پر ضد راوتلی. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته کیږي. په دې پرانستونکي غونډه کې د پاکستان استازیتوب وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتم حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران ورته ولاړ دي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د ایم پی اے ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوې وه. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې شوي وې چې اوس یې د مړو شمیر درې نوي ته پورته شوی دی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوی ده. داعش د دې ذمهواري منلې ده.
بوري ورکا کلدر ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په مو کلی شي. پاکستانی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمنګا خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یو غونډه شوې وه چې په کې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې د مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه کلی دا ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړي شي. ورسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې دیوشی چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوې او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کې دوه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمېر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه د پاکستان په سند صوبه کې په یوې غریبې جنۍ د جنسي تیری پیښه او د برتانیا نه خبرېدونکي وی بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د درغلیو په اړه د برتانیا د وزیر اعظم د سرګندونو په حواله لیکنې خبرې کړې دي. د دوه لیکنو مهم ټکي د هارون باچان اورو.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې وایي د پاکستان د سین صوبې په یوه کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جینۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یوه مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یوه ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکړي نو هیڅ به ورته ونه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه یې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوي چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربېره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یو به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان وروسته دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال خبرونه اوري. فرایډي ټایمز مجله لیکي چې په پاکستان کې د پاناما اسناد په اړه سیاست روان دي. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې له دې معاملې سیاسي ګټه پورته کړي، بلخوا پوز په دې هر څه کې خاموش ښکاري. د مقالې مهمه برخه له ګولې اساورو.
فرایډي ټایمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو لا محدود سرټکی لاندې مقاله خبره کړې ده. لیکوال وای له تیر دوه اونو رئیس د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوه وجوهاتو په سرټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یو موقع د لاسنه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معامله د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وای اپوزیشن ګوندونو په دې معامله د یووالي لپاره ډېر زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي، خو په دې کې ناکام ښکاري. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ حکومت ته شرطونه یې خودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خوېدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړي، خو بیا نرمی خودلی ده. مخالف گوندونو د پانام اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز ورکړو. خو کله چې اپوزیشن گوندونو په دې اعتراض وکړو، نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن گوندونو د پلټونو په ضابطه کار نیوکې وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړي. لیکوال نجم سیټی وایي چې د اپوزیشن گوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کن کردار په اړه لیکلي دي. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلند وشي چې له هېواده بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکښ مشران جانګیر ترین او علیم خان هم له هېواده بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټی د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معامله کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معامله په قلاره آرامه او راغونډ وي، نو دا بحران به ختم شي.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی، دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس هم درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکارا فرخنده اسد تیاروي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په پاکستان کې د خزو د حقونو ادارې وایي په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د خزو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو. په دې وروستیو کې د نتیاګلې په یو کلی کې د جرګې په فیصله د سوزول شوې جنې پلار وایي دوی سره ډېر زیاتې شوې.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا، یہ چاہتا ہے کہ بس جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو د تحفظ د کمیشن مشر نیلم تھرو د نتیاګلې د پیښې په اړه وایي
بیا یې په موټر کې کینولې ده او سوزولې ده. تو به خدای توبه، دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي. زه خو نه پوچ دا کم فرعون یا جلاد دي چې دا داسې دونه حده پورې ټوچ کیو مړې وکړي.
دا چې په پاکستان کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
ګوره دیکھی لکھا اول قدم کی ذمہ داری خود حکومت راضی او حکومت هم یو حد پر لکھا قانون جوړوي شي بیا قانون امپلیمنٹ کونه حوالے سره شکم دی اهم دا عدلیہ ذمہ داری راضی اغه کی د لوی ذمہ داری شکم بل ګام کی راضی اده معاشري راضی.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا په نتیاګلې کې د ویزای جرګې په وینا یو 15 کلنه جنۍ چې په دې تور وسوځول شو چې د خوخي د واده په غرس لکورا په تختیدو کې د خپل یوې ملګري مرسته کړې و. دغه پیښه په مکول سیمه کې راغلی چې د اسلام آباد نه 17 میله لري پریوزي. د امبرین پلار وایي د لور سره ډیر زیاتې شوې.
ماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اس کو جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
د سیمې پولیس وایي دغه جنۍ زیاتره سوځول شوې وه او لاسونه پښې هم ورلا تړل شوې وې چې په یو سوځېدلي ګاډي کې سوځېدلی مړی موندل شوی و. په پېښور کې د مدني ټولنې یو غړی قمر نسیم وایي باید مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه د داسې پېښو د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کړي.
لکھونه او کرونه ډالر د هر کال د خزو او د ماشومان او د زنانو د حقوقو د پاره او د اور کلی نو درې فواده درویر نس په حق لبانه جديد د دا پیسې راځي پاکستان ته د دې اثر په ماشو باندې کوم دی نو غنښت دی چې په کومه علاقه کې د جنیس وزل شوی دا په دې علاقه کې نن یو سوره مخکې د جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي جماعتونو دینو دی د فحاشه خلاف په روغونو باندې راوتلی او موږ نه ګورو چې د خلکو ته دا لور چې کوم دا چې سوځېدل شوی دا آیا دا د پاکستان د ځمکې لور نه وه دی باندې نه سیول سوسایټي اوازو چې دی نه مذهبي تنظیمونه مخکې راځي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خوشا یو لسو ښځې د ناموس په نوم وجل شوې چې په علتونو کې کورنۍ شخړې د خوښې واده او داسې نورې ټولنیزې مسلې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکی آصف ملک وایي د عورت فاونډیشن د کال 2014 او 2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
په دغه علاقه کې لکه دا داسې علاقه چې په دغه کې د غزه علاقه ده او دلته کې اکسس چې کوم دی لږ ګران دی، خو دغسې ادارې لکه عورت فاؤنډیشن دی یا نورې ادارې چې د انساني او بشري حقوقو لپاره کار کوي، نو دغه کار په رڼا کې لکه موږ ویلی شو چې خلکو کې دومره آګاهي راغله لکه چې میډیا هغسیز اوچت کړو، عام خلک چې کوم دي هلته کې تاسو یقین وکړئ چې هلته یو هوټل دی، دغه هوټل کې اکثر موږ مطلب سیمینار وغیرہ کوو، موږ ځو هلته د هغه هوټل چې کوم نفر دی چې کوم هلته کې کار کوي په هغې کې د هغوی هم ډېر لوی کردار و چې دغه سیزې مخ په وړاندې راوستو میډیا ته رپورټ کړو. یعنی زه تاسو د عام وګړي یو عام کس چې د هغه کې چې کوم اویرنس او آګاهي راغله نو هغې حوالې سره خبره کوم. یعنی پاکستان کې په دنیا کې که تاسو وګورئ نو اقوام متحده چې کوم پاپولیشن فنډ دی دوی چې کوم خپل فکر رسلی دوی وایي چې په ټوله دنیا کې تقریبا 15,000 ښځې چې کومې دي هغه د آنر کلینګ په نوم باندې چې کوم دي غیرت په نوم باندې یا نمس په هغه باندې دا وژلې کېږي. او دغه یو تعداد چې دوی کوم رسلی دی د پاکستان په حوالې سره په تقریبا 25% چې کوم دي 15% په پاکستان کې نه داسې واقعات کېږي.
آصف ملک وایي داسې ډېرې پېښې کېږي چې په کې ښځې د غیرت په نامه وژل کېږي خو په اړه یې کورنۍ او ټولنه اکثره چپ خوله پاتې شي.
بالکل لکه تاسو که وګورئ دا چې تاسو وګورئ دا د وژنی هغه وړو کې چې مالګ ورته وایي چې متل دی دا بالکل هغه مثال دی. کیسز د دغه نه ډېر زیات او رپورټینګ هم ورسره هر کالی دا زیاتېږي لګېره آګاهي زیاته شوې دی. لکه زه تاسو دا وایم چې کوم د نتیګلې کې چې کومه واقع وشوه په دغه واقع کې دغسې کیس مخ په وړاندې راتلل په دغه خلکو کې تاسو وګورئ چې مور هم چې کومه هغه هم پغلی شوې وه خو معاشره چې کومه دي هغې هغه پورته کړو.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو بیا وایي دوی دا هڅې کوي چې د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي او د امرین د سوځېدو غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي.
سپیسیفیکلی د اونر کیلینګ په حواله کې خو تاسو نشئ ویلی چې دې بل کې سپیسیفیکلی هغه ای، خو په دې بل کې د هر اینګل نه لکه د ایموشنل ابیوز چې ورته وایو لکه دا ایموشنل ٹارچر کی ورکای یا چې په لکه فزیکل ٹارچر لکه وحال تکو چې کوم دی یا لکه پیسې نه ورکول یا په ډیفرنٹ فائنانشل لکه په هر اسپیکټ کې په یو کورنۍ کې د نسولم کسان یوازې خزینه سړی هم په دې کې راځي. سړی خزه واړه لوی چې په یو چا دیواره کې د نن اوسېږي داغه لپاره مخصوص یو لو دی کوم کې چې هر قسم وایلنس مونږه لکه بوتان پورې لکه چې خبره خو لکه تاسو کې دې کې څو غو نه افتباد تا دا ماشومه زکه دا ماشومه خو د شپاره څو کالو وړه بچی و په دې باندې دې څو ډېر چې یو خدا و دا چې لکه هغه بل فریق چې کوم هغه مالدارو دا دې چې کوم دی هغه مالدار نه دی یا دې خپل مرګره یو قسم لاس نیو وکړه لکه وسره یو زیشوا او هغه هیلپ کړو هغه لاره او تخته اوس هغه خلک خلال خود دې ماشوم خو توبه خدای توبه هغه چې دنیا نه پټنه چې په کومې طریقو باندې اوس وزول اولی والے ګولې ورکړې چې پوهېږي نه بیا یې بدل مرې ته لپټه واچولا چې سترنګ نه کی او بیا یې په موټر کې کینولې دا اوس وزول دا توبه خدای توبه دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي تر دا هغه خدا خدا سي خبر دي زه خو نه پوښتنه کوم فرعون یا جلاد دي چې داسې دونه حد پورې ټوچر کیو مړې وکړي.
نیلم تورو وایي اوس په میډیا کې د داسې پیښو مخې ته د راتلو سره یو ګټه دا هم ده چې باید د داسې پیښو د ودرولو لپاره غږ پورته کړل شي. هغه وایي پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي، خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
میډیا ته کیسونه رپورٹ کیږي او روزي. بده خبره ځکه دا چې دا خو د هیومن رائټس خلاف د انتهایی غهینیت کرایم چې ورته وی یو بل بنده داسې توپ خدای توا په کم طریقې باندې چې بنده ژوند اخلي هغه خو بالکل لکه نه دی الاؤډ، په کار هم نه دی، او دا خو سخت نه سخت سزا پکار ده. زمونږ اداره چې بیسیکلی سرکاري اداره ده، هغه کې مونږ جی قانون سازی کوو اوم د داسې ښځو دپاره چې کم دا داسې ډیسټیټیوټ یا د چا لایف داسې په ډینجر کې وایلنس طرف نه هر طرف نه ریلیټډ لاز کوشش کوو ڈرافٹ کو، او هغه بیا مونږ مخکې پارلمنٹرین ته لیگو اسمبلی ته چې هغه په ڈیبیټو کې او چې لیجسلیټ شي. زمونږ خو جی اوس هم که تاسو کتلی دا ډومیسټک وایلنس بل مونږ تیار کړی دی، مونږ لیکلی دی، هغه تللی دی، هغه مونږ ورکړی خپل چیف منسٹر صاحب لا، هغه دا رائے وا چې دا اولیږي اسلامی نظریاتی کاؤنسل ته. نو فی الحال دا اسلامی نظریاتی کاؤنسل نه واپس پاغې باندې لیکل شوی نه دی راغلی، صرف دونه خبر شوی چې هغه ته ایشوز دی لکه هغه ته آبزرویشنز دی په دې بل کې چې کم بحیثیت هغه په خیال دا دی چې لکه دا ټیک نه دی اسلامک نظریه نه، خو چونکه مونږ خپل مسلمانان یو، خپل مسلمانان یو، هر یو کس مسلمان دی، نو مونږ ته لای دا نه دی ویلې چې دغه کم داسې ایریا ده چې کم لکه د اسلام خلاف دا یا دغه ده، په دې خبره لا فی الحال هغه مونږ ته جواب نه دی راکړی. خو داسې بلونو ضرورت ډېر زیات ځکه دی چې لکه اوس دا کیس اوشو، دا چې کوم د اتباد دا کیس اوشو یا داسې کیسز چې نور ہائی لائٹ کیږي، هغه کې د داسې لاز موجودګي ډېره زیاته ضروری خبره ده چې کم از کم د یو لا په تھرو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه دا کیس په د کم لا د لاندې دی اوس ایڈریس کوي، لکه د کم لا د لاندې په پنشمنت ورکوي. دا کافی او څو غټه غټه خبرې دي چې کومې په کار دي چې مونږه ایز ګورمنټ مخامخ اوساتو او بیا اکارډنګلی داسې لاز فریم شي چې آئنده داسې دا ګن دا دوره سیوته وحشتناک او داسې خراب هینیس کرائم بیا دوباره نه کیږي.
دا چې د ښځو پر ضد تشدد د پیښو ودرولو لپاره باید څه وکړل شي او په دې لړ کې په پاکستان کې قانون څومره عملي دی، په ځواب کې آصف ملک وایي
ګوره دیکھی لکھا اول قدم کے ذمہ داری خود حکومت راضی او حکومت هم یو حد پر لکھا قانون جوړوي شي بیا قانون امپلیمنٹ کونه حوالے سره شکم دی اهم دا عدلیہ ذمہ داری راضی یا اغه کی د لوې ذمہ داری شکم بل ګام کی راضی ا د معاشره راضی معاشره کی شکم خلق دی لکھ زمونږ خپل بچی شکم دی ا مونږ په دې باندې بلدو چې اوې ته مونږ دا وایو چې لکھ نرینه جاړی نه او پکار دې چې اغه نرینه او ته دام وای چې نرینه خزه نه جوړی. نو د قسم ته مونږ د خپل د کور د مشومانو د لکانو چې کوم تربیت کیږي هغه تربیت کې په کار دره چې دغه سیستم کې کوم دی یعنی د کور نه دا قدم شروع شي. دوه ولکه تاسو وګورئ چې کوم تیر حکومتو یعنی تیر حکومت کې د پاکستان په شپیتو کالو کې دومره قوانین د ښځو حواله سره نه جوړ شوي یا د بشري حقوقو حواله سره نه جوړ شوي، چې کوم په تیر حکومت کې راغلو تقریبا اته نه زیات قوانین چې کوم هغه هغوی جوړ کړل. بیا په موجوده حکومت کې کوم دی په ابتدا کې یعنی تاسو وګورئ په تیر حکومت کې ښځې په ګڼ تعداد کې په مختلفو ډېرو اپوزیشنو باندې هغوی کار کولو ډیسیژن میکنګ لیول باندې وو. په دغه حکومت کې ابتدا کې لکه ښځې اوس هم کمې دي، موږ دا غواړو چې لکه تیر حکومت باندې ډېر اهم عہدو باندې ښځې تعینات وي په کار دي دوی هم کړي وي. خو دې کې دوی دا یو ګام پورته کړو چې د پنجاب کې چې کوم د یو ایکټ راغلو نو دغه ایکټ چې کوم دی یعنی اټس کوایټ انکریجنګ دغه سره دا چې یو ماحول کې یو تبدیلی یا دا چې کوم تاسو ګورئ پای کې اکثره هغه خلکو مذهبي حلقو چې کوم دی په دغه باندې زیات شور کوي. ډومیسټیک وایلنس بل لکه موږ دا وایو چې موږ غواړو ادارې یو خدای چې داسې قوانین چې راځي نو ا قوانین موږ ګورو دا هغه معاینه موږ کوو د هغه کې چې کوم لکونس وي ا لکونس موږ لري کوو ورسره ورسره لکه سن کې اوس قانون پاس شوی دی ډومیسټیک وایلنس بل لا چې کوم دی تقریبا 2 نه 3 کال شو چې دا پاس شوی دی خو هغه تیوار اوس پر نه دی جوړ.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي په پختونخوا کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده. هغه وایي د قانون او عدالت پر ځای د داسې پیښو فیصلې په جرګو کې کیږي چې هم اکثره د ښځو خلاف وي.
دا خو زموږ د ریاست مطلب چې ناکامي ده او د ریاست د ادارو مطلب ده چې بې حسي ده، چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي او انساني ژوند چې دی دلته په دې حکومت کې یا په دې ملک کې مطلب چې د چا لپاره هېڅ قیمت نه لري او هېڅ اهمیت نه لري او نه دا تصور شته دلته چې خدای پاک یو انسان پیدا کړي، هغه انسان ته خپل یو حق ورکوي، مطلب چې دا یو مرضی دی. نو دا موږ انسانان چې دی په دې معاشره کې دلته د یو ځناور په شان ته چلو کیږي هغه سره، او دا چې دی نو زران چې دی نو زیات وحشت او بربریت چې دی نو د دې خو تصور نشي کېدای د موږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا هم دی. دا چې دی قانون خو ډېر دلته شته دی، لکه د مختلفو جرایمو لپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې هغه دغه شي زورور شي او هغه شهادتونه بیا چې عدالت ته ځي نو عدالت کې هغه شهادتونه پیش نه کړي کم چې سزا لپاره کافي، نو هغه کې دې خلکو ته فایده نه ده. چې داسې جرایم چې کوي هغه په جرګه کې غریب سړی نه مشر کیږي، جرګه کې چې په کلي کې یا په علاقه کې څوک ځان ته معتبر وایي مطلب چې د ریاست قانون دی هغه مشر وي، نو هغه ورته چې دی کې ملزمان شي او هغه ملزمان دومره زورور شي دومره طاقتور شي چې هغه بیا مطلب چې د ریاست په ادارو له پاسه خپل هغه حیثیت او خپل قوت او طاقت چې دی هغه زیات زورور کړي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بې حسه شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې تر مخه په نړۍ کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې 15% له پاکستانه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. روان کال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې له پاکستانه بعد دغه قسمه وجنو خاتمه کوي. دا واده دی اونې تان دی هلی خبرونه ز فرخنده اسد ترنا اجازه غواړم. ته خدای پامان.
جنگ رنگ